خوشم آمدید.
ډیر زیات مننه کوم مصطفی صدیقی. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دغه پروګرام بیا هم سید قادر جلالوف په تخنیکی ملګرتیا از سفی ولستان ځای تاسو ته وړاندې کوم. او ورچې نن په موسکو کې د افغانستان، پاکستان، ایران، چین، هندوستان او روسیې ګډه شپږخیزه غونډه کیږي چې هدف یې د افغانستان د وضعیت ارزول دي. افغان حکومت وایي متحده عربي اماراتو ته د ولسمشر له روسي سفر سره به له دغه هیواد سره اړیکي ښې شي. نور مطالب هم درته خبرو. د پروګرام په دویمه برخه کې د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام تاسو ته خبرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. مهم خبرونه د دې نن په موسکو کې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو شپږخیزه غونډه جوړیږي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کریستال ډوله مصنوعي نشه یي موادو یعنی شیشه د کارونکو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. او متحده ایالتونو ویلي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اعتماد د کمیدو په خاطر د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین غوښتي و چې استعفا ورکړي. بشپړ خبرونه. موسکو نن چهارشنبه د هغې غونډې کوربه دی چې پکې د شپږو هیوادونو استازي د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د افغانستان، پاکستان، چین، ایران، هندوستان او روسیې استازي دې غونډې ته وربلل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل د موسکو د غونډې ګډونوال پر روان وضعیت او د افغانستان په مشرۍ د سولې په هڅو خبرې کوي. له دوو میاشتو راهیسې په کمه موده کې دا دویم ځل دی چې موسکو د افغانستان په اړه د یوې داسې غونډې کوربه توب کوي. په لومړۍ غونډه کې یوازې پاکستان، چین او روسیې برخه درلوده. افغانستان د دسمبر په 20مه په موسکو کې د افغانستان په اړه په جوړه شوې غونډې انتقاد کړی و، ځکه په غونډه کې افغانستان ته بلنه نه وه ورکړل شوې. د پاکستان د صدر اعظم دفتر وی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی او ورسره په لاهور کې د دوشنبه ورځې د تروریستي بریټ پر رامستر شوی مرګ ژوبلې غم راځي خودلی. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر پر فیسبوک پاڼه ویل شوی چې نواز شریف په دې ټلیفوني خبرو کې ترهګری شریک دښمن بللی او ټینګار یې کړی چې دا ډول نازوان مردانه بریدونه د دوی د اعظم په وړاندې نشي خنډ کېدلی. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر د دې ټلیفوني خبرو په اړه نور جزئیات نه دي کړي. د افغانستان جمهوری ریاست هم تر اوسه د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ترمنځ د ټلیفوني مکالمې په اړه تبصره نه ده کړې. د دوشنبه د ورځې په ماښام په لاهور ښار کې د پنجاب اسمبلۍ څخه بهر په یو ځانوژن کې عمله کې لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول او تر اتیاو زیات نور ټپیان شول. په وژل شوو کې د پاکستاني پولیسو لوړ پوړي افسران شامل وو. د نشه یي موادو او جرمونو پر ضد ملګرو ملتونو ادارې یو این او ډی سي په افغانستان کې د کریستال ډوله مصنوعي نشه یي موادو د کارونکو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. په یو راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شو، ملګرو ملتونو ویلي کریستال ډوله مصنوعي نشه یي مواد چې په عام ډول په شیشه مشهور دي، په دې وروستیو کې د امنیتي ادارو لخوا په پراخه پیمانه نیول کیږي. دا په افغانستان کې د مصنوعي نشه یي موادو په اړه د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو د موادو او جرمونو ادارې لومړنۍ ارزونه ده او پکې ویل شوي داسې شواهد شته چې کریستال ډوله مصنوعي مواد په خپله په افغانستان کې جوړیږي. ملګرو ملتونو ویلي تر اته میاشتنۍ ارزونې وروسته ورته څرګنده شوه چې کریستال ډوله نشه یي مواد کارول په افغانستان کې د معتادینو ترمنځ چې لا د مخه د ټولنې زیانمنونکې برخه ده، له یوې تر بلې ورځې زیاتېږي. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو ادارې د عامه اړیکو مسؤول جین لو هما وایي دې راپور د چمتو کولو لپاره د افغانستان په 15 ولایتونو کې د نشه یي موادو له روږدو کسانو، امنیتي چارواکو، حکومتي چارواکو او د معتادینو د درملنې له مرکزونو سره مرکې شوي دي. پراپور کې ویل شوی چې د کریستال ډوله مصنوعي نشه یي مواد د هغو کارونکو شمیر چې د درملنې لپاره راجستر شوی د کندوز او نیمروز په ولایتونو کې تر ټولو زیات دی. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې همدارنګه موندل شوی چې د نشه یي موادو د کنټرول په ملي قانون کې د هیروینو او کوکاینو په مقایسه د کریستال ډوله مصنوعي نشه یي موادو کاروباریانو ته ډیره کمه سزا په پام کې نیول شوې ده. اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. سپینه ماڼۍ وایي ډونالډ ټرمپ د اعتماد د سطحې د ټیټېدو له کبله د خپل ملي امنیت له سلاحکار مایکل فلین غوښتي چې استعفا وکړي او په دې برخه کې کومه قانوني مسله نه ویني. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار مایکل فلین وروسته له هغې استعفا وکړه چې د روسیې له سفیر سره د ټلیفوني خبرو اترو جزئیات په ډاګه شول. د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې پر مایکل فلین انتقاد کیږي. د سپینې ماڼۍ د چارواکي د روسیې له سفیر سره په ډسمبر میاشت کې د خپلو ټلیفوني خبرو په اړه تیریستی دي. د استعفا واشنگتن ته ټکان ورکړی او دغلته د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکي او ډیموکراتان دواړه د روسیې او د ټرمپ د سلاحکارانو ترمنځ د ممکنو اړیکو په اړه د څېړنو غوښتنه کوي. خپله ټرمپ د سیشن بی پرز د هغو معلوماتو رسوایي وغندله چې د مایکل فلین د استعفا سبب شوه. د روسیې له سفیر سرګی کیسلاک سره د فلین د ټلیفوني خبرو پر مهال چې د امریکا استخباراتي ادارو اوریدلی براک اوباما ولسمشر و او هغه مهال د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د ادعاو په ځواب کې پر روسیې د نویو بندیزونو پر یوې ټولګې غور کاوه. فلین په سر کې مرستیال ولسمشر مایک پینس ته ویلي و له روسیې سفیر سره یې د بندیزونو پر مسله خبرې نه دي کړې، خو د استعفا په لیک کې ویلي چې پینس او نورو ته یې د ټلیفوني خبرو په اړه نیمګړي معلومات ورکړي وو. په یو بل خبر کې اوري چې سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا روښانه کړي چې نوموړي له روسیې څخه یوکرین ته د اشغال شوي کریمیا د بیرته ورسپارلو او همدارنګه د یوکرین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د کمولو تمه لري. پرون د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر په دې اړه وویل:
President Trump has made it very clear that he expects the Russian government to de-escalate violence in the Ukraine.
امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا روښانه کړی چې نوموړی تمه لري د روسیې حکومت په یوکرین کې تاوتریخوالی راکم کړي او کریمیا به بیرته وروسپاري. په ملګرو ملتونو کې د ټرمپ لخوا ټاکل شوی د امریکا استازی نیکی هیلی د فبروري په درېمه نیټه په خپل لومړني راڅرګندېدو کې روسیا په سختو ټکو غندلې او ویلي دي چې روسیا کریمیا د یوکرین یو برخه ده او روسیا د کریمیا په تړاو د امریکا بندیزونه په تر هغې په خپل ځای وي چې روسیې کریمیا بیرته یوکرین ته نوي سپارلی. روسیې د کریمیا ټاپو وزمه په 2013 میلادي کال کې له یوکرین څخه ونیوله او په غیر قانوني توګه له روسیې سره یو ځای کړه. وروستی خبر هم دا چې د مالیزیا پولیسو په کوالالمپور کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د ناساکا ورور د مرګ خبر تایید کړ. رسنیو راپور ورکړی چې کیم جونګ نام وژل شوی دی. د کوالالمپور د پولیسو مشر د اتو عبدالسما پرون وویل هغه کس چې یو ورځ مخکې د دې ښار له هوایي ډګر څخه روغتون ته یوړل شو او بیا یې روغتون کې سا ورکړه د شمالي کوریا د مشر کیم جانګ نام و. د شمالي کوریا د مشر ورور کیم جانګ نام و. نوموړي وویل د دې کس پر جسد د عدلي طب معاینات روان دي څو یې مرګ اصلي علت وموندل شي. د جنوبي کوریا رسنیو بیا د ځینو سرچینو په حواله چې نوم یې نه دی ښودل شوی یاد راپور کې ویلي چې کیم یانګ نام د دوو ښځو لخوا چې غالبا د شمالي کوریا جاسوسانې وي مسموم شوي دي. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې هم لیدلای شئ. نن په موسکو کې د افغانستان پر وضعیت د سیمې شپږ هیوادونه چې پکې سیمیز قدرتونه روسیا او چین هم برخه لري خبرې کوي.
برای اشتراک در نشستی که در مسکو برگزار میشه نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان رئیس پالیسی و استراتژی وزارت امور خارجه اشتراک خواهد کرد.
د هموري چې د ولسمشر سلاکار داود ګلزار وایي د کندهار د پیښې په اړه افغان ولسمشر د عربي متحده اماراتو له چارواکو سره خبرې کړي او هیله ده اړیکې ښې شي.
زه په دې باندې ډاډه یم چې دا پیښه به زموږ د اړیکو خنډ ونه ګرځي، بلکې اړیکې به نورې هم غښتلې شي، ځکه ترهګري ورته یو ثبوت په توګه خلک منلی شي.
نور مهم مطالب هم تاسو ته خبرو. د پروګرام په دویمه برخه کې ازادي او اوریدونکي اونیس پروګرام لرو. ا آزادی رادیو تاوا گست آزادی رادیو پټول افغانستان کې په 12 پګنی منځنۍ چپا او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې ول سقیق کیدونکې دي. رازو لمړی مطلب ته موسکو نن د هغې غونډې کوربه ده چې په کې د نړۍ د شپږو هیوادونو استازي د افغانستان په اړه خبرې کوي. دې غونډې ته د افغانستان، پاکستان، ایران، چین، هندوستان او روسیې استازي وربلل شوي دي. دا له دوو میاشتو څخه په کمه موده کې دویم ځل دی چې موسکو د افغانستان په اړه د داسې غونډو کوربه توب کوي. لومړۍ غونډه د سپتمبر په 8مه جوړه شوې وه. خو د افغانستان استازي په کې ګډون نه و کړی. تفصیل د اجمل انت په دغه راپور کې.
د دسمبر د 28مې نیټې د غونډې برخلاف دا ځل د افغانستان په اړه د مسکو په خبرو اترو کې افغانستان هم برخه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رادیو ته وویل د دې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی.
راي اشتراک در نشستی که در مسکو برگزار میشه
خغلی مستقنی وای په غونډه کې چې په مسکو کې جوړیږي د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس ګډون کوي. د نورو هیوادونو نمائندګي هم په دې غونډه کې د ځانګړو استازو په سطحه د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو رئیسان او امکان لري د ځینو هیوادونو څخه د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالانو په سطحه ګډون وکړي. د مسکو غونډې ته د افغانستان، پاکستان، هندوستان، چین، ایران او روسیې استازي وربلل شوي. د ایترتاس خبری اژانس ریپورت ورکړی چې د روسیې په استازیتوب په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د مسکو ځانګړی استازي زمیر کابلوف او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مورګولوف ګډون وکړي. د دې غونډې موضوع د افغانستان پر روان وضعیت په ځانګړي توګه له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر هڅو خبرې اترې کودل شوې. همدا موضوع د دسمبر په 28مه نیټه په مسکو کې د یوې غونډې په ترڅ کې بحث شو، خو په هغه غونډه کې یوازې د روسیې، پاکستان او چین استازو ګډون درلود. افغانستان هغه مهال له دې کبله چې دې غونډې ته نو وربلل شوی اعتراض وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رادیو ته وویل همدا اعتراض د دې سبب شو چې تاسو دې غونډې ته د افغانستان استازي وربلل شوی دی. خغلی مستقنی وایي دا غونډه د وضعیت درسونه پاړه ده. د افغانانو په غیاب کې دوی نشي کولای چې سمارزونه وکړي او د دې پر ځای چې په سیمه کې له سولې او ثبات سره مرسته وکړي کېدای شي داسې غونډې د سیمې لپاره خطرناکې ووسی. همدا د افغانستان د اسلامي جمهوریت اعتراض د دې سبب شو چې پریکړه وشوه نورې داسې غونډې به د افغانستان له ګډون پرته نه جوړیږي. مسکو تر دې مخکې په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې پر پراختیا اندېښنه ښودلې. ځینو روسي چارواکو هم تایید کړي چې د داعش د وسلوالې ډلې د ماتولو لپاره له طالبانو سره مستقیمي اړیکې ټینګې کړي. دې موضوع هم د کابل توند انتقاد راپورته کړ. افغانستان له روسیې وغوښتل د داعش سره د مبارزې لپاره بهتره د افغان حکومت سره مرسته وکړي نه له طالبانو سره. د امریکا متحده ایالات چې د افغانستان لوی لویدیز متحد دی د مسکو غونډې ته یې استازی نه دی بلل شوی. دا چې د نن ورځې په غونډه کې به له وسلوالو طالبانو سره د روسیې پر اړیکو خبرې وشي او کنه تر اوسه روښانه نه ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی وایي د مسکو د غونډې احتمالي لاسته راوړنو لپاره باید د غونډې تر پایه انتظار وباسو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات اورګ ویب پاڼه باندې هم اوریدلی شئ. متحده عربی اماراتو ته د جمهور رئیس غنی له سفر وروسته افغان لوری له هغه هیواد سره د نویو پیاوړي اړیکو انتظار باسي. په سیاسي چارو کې د جمهور رئیس تر سلاکار داود ګلزار وایي افغان حکومت داسې مسایل له اماراتو سره شریک کړي چې ممکن متحده عربی امارات د تروریزم په وړاندې په جګړه کې له افغانستان سره تر پخوا ډېره همکاري وکړي. جمهوری ریاست په ځانګړي ډول د غموندنو په اړه څه نه دی ویلي، خو د حکومت وی باوري سرچینې ازادي رادیو ته وویل کندهار د پیخي ګډې موندنې په یاد پیخ کې د پاکستان لاس لرل خي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
افغان لوری داسې وخت له متحده عربي اماراتو سره د پیاوړو او پراخو اړیکو انتظار کوي چې جمهور رئیس غنی په کندهار کې د عربي ډیپلوماټانو د وژل کېدو په تړاو د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره لومړني معلومات شریک کړي دي. په سیاسي چارو کې د جمهور رئیس تر سلاکار محمد داود ګلزار د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوری داسې مسایل له متحده عربي اماراتو سره شریک کړي چې له افغانستان سره به د اماراتو اړیکې له پخوا خېشي.
زه په دې باندې ډاډه یم چې دا پېښه به زموږ د اړیکو خنډ ونه ګرځي، بلکې اړیکې به نورې هم غښتلې شي، ځکه ترهګري اوس د یو ثبوت په توګه خلک منلای شي چې زموږ به ګاونډیو ته او مرادي نړۍ ځینې خوندي نه ده نو زه په دې مطمئن یم چې عربي نړۍ یا خصوصا امارات چې دي نور هم دوستي پیاوړې کړي او د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې به له افغانانو سره تر پخوا زیات همکار دي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د روانې اونۍ په پیل کې د شنبې په ورځ په دوه ورځني سفر متحده عربي اماراتو ته تللی و. د جمهوري ریاست څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي غنی په دې سفر کې د متحده عربي اماراتو له ولیعهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان سره پر امنیتي مسایلو د بحث تر څنګ د کندهار ولایت د وروستۍ پیښې د لومړنیو څېړنو د پایلو په اړه هم خبرې کړي دي. څه باندې یوه میاشت مخکې په کندهار ولایت کې د ځای پر ځای شوو چاودېدونکو موادو په حمله کې د افغان چارواکو په شمول د متحده عربي اماراتو 15 ډیپلوماټان وژل شول. که څه هم جمهوري ریاست د دغو موندنو د وروستیو نتیجو په اړه څه نه وایي، خو یوې کره حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د ټولو څېړنو نتیجې نږدې یو شان دي او هغه دا چې په پیښه کې د پاکستان لاس لرل ثابتوي. دغه سرچینه وایي چې دا چاودنه د دوه ګونی لوبې د پیلېدو په خاطر په کویټه کې د شل لکو کلدارو په بدل کې پلان شوي و تر څو پړه یې په ایران پرېوځي. دا په داسې حال کې ده چې په همدې وخت کې له طالبانو سره د ایران او روسیې د اړیکو راپورونه خپرېده. د ټولو سره د نړیوالو چارو کارپو عبدالرؤف جرأت وایي چې افغانستان ته د تروریزم پر وړاندې د عربي نړۍ د پاملرنې جلبولو ښه موقع په لاس ورغلی چې باید اعظمي استفاده ترې وکړي. هغه وایي ښه به وي چې متحده عربي امارات له پاکستان سره پر اړیکو بیا کتنه وکړي.
افغان حکومت دا پکار ده چې داسې لابیګري وکړي، متحده امارات باید د افغانستان موضوعات د پاکستان له عینکو څخه تعقیب نه کړي او په سیمه کې د دوی اړیکې ډېرې مهمې دي. تر څنګ د متحده امارات کوم اړیکې د بعضو خبرونو په اساس چې له طالبانو سره لري، نور باید هغوی له خپل اسلامي موقف نه طالبانو باندې فشار راوړي، ځکه د سولې مسله ده.
د کندهار امنیه قمندان هم له دې وړاندې ویلي چې حقاني شبکه او د پاکستان استخباراتي اداره د دغې حملې تر شا لاس لري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي رادیو ته غواګست سموک پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ اورګ وبپاڼه باندې اوریدلی شي. همدارس مطالب facebook.com/ازادي رادیو کې هم کتلی شي چې د ازادي رادیو پښتو فیسبوک دی. د افغانستان د مدني ټولنو فدرېشن وایي په کابل ښار کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د کسانو لخوا د پوستو جوړولو خلک اندېښمن کړي. د دغه فدرېشن رئیس صدیق الله انصاري د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل د کابل په شیرپور کې د دوستم اړوند کسانو د ولسي پلویانو تر نوم لاندې یو شمېر پوستې جوړې کړي، خو حکومت یې په وړاندې هیڅ ډول غبرګون نه ښیي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر دغه موضوع ردوي او وایي امنیتي ځواکونه مکلف دي د ښاغلي دوستم امنیت ونیسي. عبدالله هننزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د مدني ټولنو فدرېشن وایي په کابل ښار کې د عبدالرشید دوستم د اړوندو کسانو له لورې وروستیو تحرکاتو افغانان اندېښمن کړي او د خپلې راتلونکي په اړه بې باوره شوي دي. د دغه فدرېشن رئیس صدیق انصاري وایي په وروستیو کې د کابل ښار په شیرپور کې د عبدالرشید دوستم پلویانو امنیتي پوستې جوړې کړي او دغه ساحه تر ډېره په یوه نظامي ساحه بدله شوې.
د ده په کور او شاوخوا سیمو باندې د ولسي خلکو په نوم، د ده د طرفدارو په نوم خلکو پوستې جوړې کړي دي. هغه حرکتونه چې اوس په کابل کې په لاره اچول شوي دي او حکومت د هغې په وړاندې جدي غبرګون پر ځای د چوپتیا غوره کړې ده، دا د افغانستان د خلکو په روان او روحیاتو باندې ډېر منفي تاثیر کوي.
له دې مخکې وال سټریټ جورنال راپور ورکړی چې د جنرال دوستم ساتونکو د کابل د وزیر اکبر خان په غونډۍ کې تازه ځینی پوستې جوړې کړي. په راپور کې راغلی چې عبدالرشید دوستم پولیسو ته د خپلو هغو نهو ساتونکو د نیولو اجازه نه ده ورکړې چې د لوی څارنوالۍ له لورې یې د نیولو امر شوی و. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر بیا دا راپورونه ردوي او د عبدالرشید دوستم پر وړاندې یې د ځینو کړو یو توطیه بولي. د عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس بابور فرهمند ازادي راډیو ته ویل دی وایي د جنرال دوستم د ساتونکو لخوا هیڅ کومه پوسته نه ده نیول شوې. دا ټول د ملي امنیت د دولسم مدیریت اړوند کارکوونکي دي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د امنیت ساتلو لپاره ګمارل شوي او د لومړي مرستیال د کور په شاوخوا کې چې د وزیر اکبر خان غونډۍ هم پکې راځي مکلفیت لري او خپله دنده سرته رسوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نشو. له دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ویلي د عبدالرشید دوستم نه تنه ساتونکي د یوې بلې ادارې کارکوونکي هم دي چې باید یاده ادارې په جلب کې مرسته وکړي. صدیقی ویلی کورنوی چار وزارت د لوی څارنوالۍ له حکم وروسته د عبدالرشید دوستم د نهو تنو ساتونکو د نیولو لپاره اقدام کړی او پایلې یې له لوی څارنوالۍ سره شریکې کړي دي. یو شمیر سیاسي او امنیتي کارپوهان بیا وایي چې حکومت د قانون په پلي کولو کې پاتې راغلی. سیاسي کارپوه ودیر صافی وایي افغان حکومت باید قانون پر ټولو پلي او خپل حاکمیت تثبیت کړي.
حکومت باید خپل حاکمیت تثبیت کړي او عملي کړي په داسې مواردو کې داسې چې دا ټول قوتونه د تنظیمو د عذابو د خپل د ټوپکو سره د خلکو سره قمندانانو سره پکې موجود دي حاکمیت چلوي.
هخوا نظامي کارپوه زلمی وردک وایي په داسې مواردو کې د حکومت چوپتیا به پر حکومت د خلکو بې باوري لا زیاته کړي. ښاغلي وردک وویل که چیرې حکومت د خلکو څخه د قانون د پلي کولو تمه لري لومړی باید خپله قانون پلي او عدالت تامین کړي.
د لندن د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال مرکز هر کال په نړۍ کې د پوځي توازن په اړه د خپلو څیړنو راپور خپروي. دغه مرکز په 2018 کال کې هم راپور خپور کړی. په دې راپور کې د 101 هیوادونو د پوځي وړتیا او د پوځي اقتصاد ارزونه کیږي. دا ځل د نورو هیوادونو تر څنګ د افغانستان د پوځي توازن په اړه هم تحقیق شوی. رضوان مراد او نور جزئیات.
د لندن د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال مرکز په افغانستان کې د پوځي توازن په اړه په خپل کلنی ریپورت کې د افغان ځواکونو د وړتیا، د طالبانو د فعالیتونو او په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو په اړه ځینې جزئیات خپاره کړي دي. په دې ریپورت کې راغلی چې 2015 میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی و، ځکه په دې کال کې شاوخوا 20,000 سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. خو امریکایي رسنۍ بیا د دې هیواد د پوځي چارواکو په حواله وایي چې په 2015 کال کې د افغان ځواکونو مرګ ژوبله شاوخوا 14,000 ته رسیده. دغه راز د طالبان لخوا د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار نیول د افغان حکومت لپاره یو لویه ضربه ګڼل شوې ده. په افغانستان کې د پوځي توازن په اړه د لندن د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز په خپل تازه رپورټ کې وایي افغان او په افغانستان کې میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو د 2015 کال له جګړو درسونه اخیستي او په مختلفو برخو کې د پرمختګ او ښهوالي د راوستلو په هدف تمرکز زیات کړی دی. راپور وایي افغان او نړیوالو ځواکونو د مشرتابه، استخباراتو او لوجستیکي وړتیا پیاوړه او ښه کولو ته پاملرنه زیاته کړې ده. په راپور کې له افغان هوایي ځواک سره د سوپر ټوکانو، سپکو جنگي الوتکو او MD-530 ډوله جنگي هلیکوپترونو یادونه هم شوې ده او دا د دې ځواک د پیاوړتیا لپاره مهم او ګټور ګام بللی دی. د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز په ریپورت کې په 13 میلادي کال کې په هلمند او قندوز کې د طالبانو او د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د داعش پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو یادونه هم شوې ده.
ازادي رادیو ته غواګیست. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وی په پاکستان کې د افغان کډوالو زورونه د مهاجرت د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو سره په ټکر کې ده. د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي د پاکستان پولیس په غهیواد کې د افغان کډوالو سره ناسم چلند کوي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
افغانستان هیله شي چې د بشري حقوقو د څار سازمان نوې راپور چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه دی د دغو کډوالو ستونزې او پر هغوی فشارونه کم کړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د سیشن به پروز ازادي رادیو ته وویل د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي شخړې ځینې وختونه په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه ډېروي. ښاغلی میاخیل زیاتوي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ځورونه د کډوالۍ د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو پر خلاف عمل دی. دوی وایي هیله لرو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان راپور د دې سبب سي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې او پر هغوی فشارونه کم سي. مشتمل رو د یوې نړیوال ادارې په توګه دا راپور اغیز وکړي د افغان کډوالو ځورول د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او تړونونو خلاف او هم د پاکستان سره زموږ د دوړ خيزو او درې خيزو تړونونو سره پټکر کړي.
جانبې کې با پاکستان دارین مې باشه.
میخیل زیاته کړې چې د افغان کډوالو ستونزې په پاکستان کې د دوو غونډو په ترڅ کې ارزول کیږي. د پوینا د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید عالمی بلخي په دوو غونډو کې د ګډون لپاره د سیشن په پورس پاکستان ته سفر وکړ. هيومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل راپور کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو پر کمشنري یا UNHCR هم انتقاد کړی دی او وایي چې دغه دغه اداره نه د توانیدلې د پاکستان د بد چلند په غندلو سره د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان یو بل انتقاد دا و چې یونیسیار هغو افغانانو ته چې له پاکستانه وتل د مالی مرستو په ډیرولو سره د هغوی له جبري تګ سره مرسته کړې ده. په ژنیو کې د یونیسیار ویان بابر بلوچ د دغه انتقاد په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د دې نه مخکې افغانان خپل مونږ ته ویل چې دا مرسته چې مونږ هغوی ته په افغانستان کې ورکو هغه ډیر زیات کم و. اول دا $100 بیا مونږ لاړو د هغو امدادي حکومتو سره خواست مې وکړه چې دوی تاسو مرسته زیاتو کې $200 شو، اوس $100 شو. نو د دې مقصد هغه دا دی چې دوی ستونزې په افغانستان کې کم سي. نو دا چې د رپورټ راغلی ده دوی سره خو مونږ د دې رپورټ هغه مخاص نتیجه سره خو مونږ اتفاق نه لرو. صاحب
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د دغه راپور په اړه مغشتل د پاکستانی چارواکو خبرګون راوخلو خو بریالي نسو. خو د ازادي رادیو د مشال څنګه د راپور پر اساس د دغه هیواد چارواکو له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو بد چلند به اساسه ادعا بللې ده. او وايي هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو اسناد نه لري باید خپل هیواد ته بیرته ولاړ سي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخې شاوخوا 1.3 میلیون افغانان په پاکستان کې د اوسېدو اسناد لري او شاوخوا 1 میلیون نور اسناد نه لري. دغه وزارت وایي ډیری بې اسنادو کډوال په پاکستان کې زورول کیږي او ځینې وختونه د پاکستاني پولیسو لخوا بندي شوي هم دي.
ازادي رادیو ته غوښتل په نورستان ولایت کې دی یو خزي او یو سړی وژن کې تختیدلی دی او د غولایت د چارواکو په وینا پولیس په لټه کې دي. د کسانو د وژل کېدو په اړه ټاکل شوی کمیسون باید په خوانی ژوند سره سم پرون خپل نتیجې اعلان کړې وي. ل ملالی بشیر په دې اړه جزئیات اورو.
په نورستان ولایت کې د وژل سوي نجلۍ خپلوان له قتل وروسته له سیمې تښتېدلې دي. د نورستان د والی په وینا پولیس په دې لټه کې دي چې هغوی ونیسي څو ورسره قانوني چلند وسي. د نورستان والی له ازادي راډیو سره د سې شنبې په ورځ د خبر پر مهال وویل،
کمیسیون به نن تر ماښامه پورې خپل نتایج راوړي، ځکه چې تاسو ته معلومه ده نورستان کې د ډېرو واورو ورښت له امله د لارې بندې دي، نو هغوی هلته وخت زیات ولګو او په دې کې چې هر څوک مقصر و هغوی سره به قانوني چلند وشي.
د تیرې جمعې په مازیګر یو 13 کلن نجلۍ خپلو خپلوانو د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ مخې ته ووژله. د فاتحې په نوم دغه نجلۍ چې په زوره یوه سړي ته واده سوې وه خو غوښتل یې د هدایت الله په نوم له یوه سړي سره ولاړه سي. په لاره کې د ولسوالۍ پولیسو دوی ونیول او کله چې د دې خپلوان خبر شول دوی یې په زور راوایستل او د ولسوالۍ مخې ته یې ووژل. په نورستان کې د شوزو چارو رئیس زاهده فیضان د پیښې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل،
سبای ولسی مشران او سنگیر او علما ټول ورغلی دي. کله چې دیو کمیشن دایر کوي فیصله کوي چې دا واک ټول مشران ته ورکوي، علما ته ورکوي، کمیشن ته ورکوي، نو بیا په څنګه کې دیو لا خپل فیصله نه وشوي چې دغه څه د دې جنې وارثین او نور د دې دال د جنې خاون کورنۍ دی ورغلی دي. او جنې چې دا مغل ته دوله سالې په څنګه کې وځلې ده او ال کې راوسه ژوندې په سریکول کې مړکل کچی.
په دې اړه چې ولی پولیسو د دغه کسانو ژوند ونښ غوړه، ځکه د پولیسو دنده هم دا ده چې د افغانانو خوندیتوب ونیسي. د نورستان والی ازادي رادیو ته ویل چې پولیسو هڅه وکړه چې دوی له حمله کوونکو وژغوري، چې په نتیجه کې درې پولیس هم ټپیان سوي وو. خو ولی پولیسو له وسلو کار وانه خست چې د دغه قتلونو مخه ونیسي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ویل چې پولیسو د قتل عام لبیری پر حمله کوونکو ډز نه دی کړی، خو د په وینا کې پلټنی وشي چې پولیسو وجلسی کسان حمله کوونکو ته په لاس ورکړي محاکمه بسي.
د دې کې هر څوک مقصر وو، پولیسو که غیر پولیسو، دا غیر سره قانوني چلند کی.
دا سي قضيه ډيري تر سترګو سوي چې پکښې د شدي ناري نخ خپلوان ځان ته د هغې د وجلو حق ورکوي. په دې اړه چې کې وشه په زور یو سړی تور واده سوي وي یا خپل میړه سره نوي خوشاله، په هغه صورت کې باید څه وکړي؟ پنن ګرهار کې د حج او اوقاف رئیس او دینی عالم مولوی عبدالظاهر حقانی ازادي راډیو ته ویل
چې خو په زور او جبر باندې نکاح شي نو هغه حق لري چې محکمه کې خپل حق غوښتنه وکړي، او جبري نکاحونه د شریعت کې نشته او نه خاون ته دا جایز دي چې خپل خزه ووژني. په صورت کې د لپاره وجل نشته دي، بلکې که هر جرم وي هغه به محکمې ته عرض کیږي او د محکمه کې به د شریعت او د قران پر رڼا کې فیصله کیږي. دا ناجائز عمل ده چې خزه
خاون د لاس وجل کیږي.
مولوی حقانی زیاتوی چې داسې اعمال په اسلام کې ځای نه لري او ټول علما په ګډه داسې وجنی غندي. تر دې مخکې په 2014 کال کې په بامیان ولایت کې یو هلک غوښتل لیوینجلی سره په خپل خوښه واده وکړي، خو د کورنیو له بیرې تر ډیره پټ ګرځېدل. په افغانستان کې په ګڼ شمیر سیمو کې داسې کیږي چې پلرونه یا نارینه خپلوان ښځې د هغوی له پوښتنې یا خوښې پرته ورکوي او ودوي. په ځینو مواردو کې داسې کیږي چې چارواکي د نجونو د کورنیو پله نیسي، او په ځینو مواردو کې داسې نجونې د ناموسي وژنو قرباني کیږي چې له واده انکار وکړي.
وسم ارزو ځینې پیغامونه ته چې تاسو د افغان بسیمه ته سواتلس لاره مونږ ته راسته ولیدي. مجیب الرحمن کریمی د نورستان له نورګرام څخه لیکلي، په روسیه کې د افغانستان په اړه د سولې جوړیدونکي شپږغرخیز کانفرنس څخه کومه خاصه تمه نشي کېدای، ځکه چې ایران، پاکستان او روسیه د طالبانو کلک ملاتړی دی. دولت په نوم یو اوریدونکي له دایکوندي لیکلي، دغه غونډه د افغانستان د امنیت لپاره ډیره مؤثره تمامېدلی شي. عبیدالله سروري د لغمان لالي شنګ لیکلي، یو سوکاله خپلواک او آرام افغانستان هیڅکله پاکستان نشي زغملی که داسې شل نوري غونډې هم موشي. د پکتیا لسمکنیو نسمی الله حلیمی تندر لیکلی، فکر نه کوم چې د مسکو نننۍ غونډه د افغانستان په باب کومه مثبته پایله ولري. نور احمد الکوزی له هلمند هم ورته نظر ورکړی. تاسو هم کولی شئ په افغان بسیم اته سواتلس شمیرو باندې په بیلابیلو موضوعګانو، البته د ورځې په مهمو موضوعګانو، له موږ سره خپل لنډ لیکلی نظر شریک کړئ. وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. نن په موسکو کې د افغانستان پر وضعیت د سیمې شپږ هیوادونه چې پکې سیمه ییز قدرتونه روسیا او چین هم برخه لري خبرې کوي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کریستال ډوله مصنوعي نشه یي موادو د کاروونکو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. د پاکستان د صدراعظم دفتر وایي افغان ولسمشر اشرف غني د پاکستان د صدراعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی او ورسره په لاهور کې د دوشنبې د ورځې په تروریستي برید کې پر رامنځته شوې مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې. د امریکا متحده ایالاتونو چارواکو ویلي جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د اعتماد د کمیدو په خاطر د ملي امنیت له سلاکار مایکل فلین غوښتي وو چې استعفا ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دا روښانه کړي چې نوموړي له روسیې څخه یوکراین ته د اشغال شوي کریمیا د بیرته ورسپارلو او همدارنګه د یوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د کمولو تمه لري. د ماليزیا پولیسو په کوالالمپور کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د ناساکا ورور کیم یانګ اون د مرګ خبر تایید کړه. په انقره کې د روسیې سفارت پر هغې جایزې غوسه ښودلې چې د دې هیواد د پخواني سفیر د وژونکي عکس ته ورکړل شوه. ازادي رادیو ته غوږیست. www.azadiradio.com زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. پښتو ویب پاڼې ته ورشئ، بیا غږونو ته ورشئ. زموږ خبرونې په ژوندۍ توګه هم اوریدلی شئ او همداراز راپورونه او خبرونه په د خبرونو راپورونه په ځانګړو برخو کې لیدلی شئ. facebook.com/azadiradio هم د پښتو فیسبوک ادرس دی. د خبرونو د ترلاسه کولو لپاره تر ټولو ښه مرجع. سپینه مانی وایي د ملي امنیت د سلاکار د استعفا سبب کومه قانوني مسله نه، بلکې د اعتماد کمیدل و. د سپینې مانی د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین وروسته له هغې استعفا وکړه چې د روسیې له سفیر سره یې د خبرو اترو جزئیات رسوا شول. نوموړي په خپل استعفا لیک کې لیکلي چې د دې خبرو اترو په اړه یې د امریکا مرستیال ولسمشر ته بشپړ معلومات نه و ورکړي. د ډونالډ ټرمپ د حکومت د پیل رئیس د لومړنی لوړپوړی امریکایي چارواکی دی چې استعفا کوي. په دې اړه رپورټ اجمل اند جوړ کړی.
سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر مایکل فلین د اعتماد د کمیدو له کبله له نوموړي وغوښتل چې استعفا ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر پرون خبریالانو ته وویل دا اقدام د کومې قانوني مسلې له کبله نه و. سپایسر وایي د جنرال فلین اړوند مسله مو له څو اونیو راهیسې هره ورځ څیړله څو حقیقت پیدا کړو. دا د قانوني دلایلو له کبله نه و، بلکې له دې امله چې د فلین او ولسمشر ترمنځ د باور سطح راټیټه شوې وه. دې نتیجې ته ورسېدو چې ولسمشر د داسې یو تغییر راوستو احساس وکړ. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین یوه ورځ مخکې له دې امله چې د ډسمبر په میاشت کې د روسیې له سفیر سره د خپلو خبرو اترو په اړه لوړ پوړو امریکایي چارواکو ته پوره معلومات نه ورکړي استعفا وکړه. د روسیې له سفیر سره د فلین د خبرو پر مهال بارک اوباما د امریکا ولسمشر او مایکل فلین لا د ملي امنیت سلاکار نه و. دا هغه وخت و چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د استخباراتي رپورټونو وروسته پر روسیا د نوو بندیزونو یوه مجموعه چمتو کوله. مایکل فلین د ډونالد ټرمپ مرستیال مایک پینس ته ویلي و چې د دې بندیزونو په اړه یې د روسیې له سفیر سره خبرې نه دي کړې، خو د فلین په استفالیک کې راغلي چې د دې خبرو اترو په اړه یې د ولسمشر مرستیال او نورو لوړ پوړو چارواکو ته پوره معلومات نه و ورکړي چې له کبله یې بخښنه غوښتي. تر اوسه روښانه نه ده چې د مایکل فلین پر ځای به څوک د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وټاکل شي، خو د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې څوکۍ لپاره پر څو پیاوړو کاندیدانو غور کوي.
The president is currently evaluating a group of very
Spicer way ولس مشر دا مهال د سوډی رو پیاوړو کاندیدانو په اړه غور کوي. دا سی وسوک به وټاکي چې په دایمي توګه د ملي امنیت د سلاکار څوکۍ ده. د امریکا د ولس مشر د ملي امنیت د سلاکار استفاق سلاملونه هم لرل. جمهور غختون کې سناتور چان مکین په یو اعلامیه کې ویلي د فلین استفاده روسیې په وړاندې د ټرمپ د ادارې پر نیت شکونه پیدا کړي. یو بل جمهوری غوښتونکي سناتور روی بلنټ چې د سنا د استخباراتو د کمیټې غړی دی په یوې راډیوي مرکه کې ویلي د دې کمیټې استاسي باید ډیر سر له مایکل فلین سره خبرې وکړي او له هغه د سیاتو پښتنو ثوابونه وغواړي. خو د امریکا د استاسو د مجلس رئیس پال راین پرون په یو خبري غونډه کې ویل په دې اړه له وخت مخکې قضاوت نه کوي.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په پاکستان کې 2 میلیونه خلک د مرګي په ناروغي اخته دي. پاکستان، افغانستان او د نړۍ د درېم نړۍ زیاتره هیوادونه هغه هیوادونه دي چې پکې 15 میلیونه کسان د مرګي په ناروغي اخته دي او ډېرې دغه ناروغان په همدغه هیوادونو کې اوسېږي. په دې اړه برکوال میاخیل پاکستان له کوټنا دغه تفصیلی رپورت را لګله.
د اعصابي ناروغیو متخصص ډاکټران وایي پر سر باندې د کاري زخم، د مغزو د ناروغۍ، په خپلوانو کې د ودونو او ځینو نورو ناڅرګندو سببونو له کبله د مرګي ناروغي پیښېدای سي او نقشه یې دا دی چې ناروغ ټکانونه خوري او بېهوشي ورباندې راځي. خو وایي زیات خلک، حتی ځینې ډاکټران هم له دې ناروغۍ سره بلد نه وي، ځکه د دې ناروغۍ پر وخت درملنه ونه سي. د کوټې یو اوسېدونکی سمیع الله وایي خور یې مریم له زوکړې سره سم د مرګي په ناروغۍ اخته سوې، خو اوس چې اووه کلنه ده لا یې هم ملنه نه د سوي.
تر نیم میاشتې پورې په هسپتال کې دی علاج شروع، د هسپتال د بعد سمراو بسله بیا غرنګ سو، بیا مطلب جټکی پر اتلې حساب بند او تک شنه بس ولا څونه هسپتالونه دی ټول جې علاج کوي دی، مطلب علاج نو سپیدا جټکی وی لاسونه یو سر لږ لاسونه مکاجې سي ساخ کمپلیټ بند سي. دا به خې ډیر ملاتز ما مورم بوتله بیا شین کې یو ملاد دی انانی، مطلب ډاکټر هم دی یو ملایم کې بیا غو رقم دی شنی ګولې دی هغه سم، مطلب اوس تقریبا یو سل لږ گزاره کړی دا تر اوسه جوړنه دا اوس مطلب ډیر کمزور ده د دیسی دنګر سی اډوګي ګر سره ښکاری درک.
د کوټې د بی ام سی روختون د اعصابي ناروغیو د څانګې مشر متخصص ډاکټر سلیم بړې چوي د غربي هوادونو په پرتله مرګي ناروغي په پاکستان، افغانستان او د درېم نړۍ په نورو هوادونو کې زیاته ده. خوایي په بلوچستان ایالت کې بیا د مرګي د ناروغانو شمیر د دې هواد تر نورو ایالتونو ډیر دی او سبب یې د خلکو بي سوادي او له دې ناروغي سره نابلدتیا ده.
مرګي خپل یو ساينټیفیک نه جوړي ده، اپلیپسی جوړته وایو د مکمل ډاکټر علاج ستا د وایم ستا ارزانم دی لور پنځه کال چې باقاعده علاج وسی تقریبا سمج د سمج سان صرف شرط دی چې مریض باقاعده علاج وکړي د باقاعده په دوه درې میاشتې کم از کم یو راسي امید دی چې وسر دا مو کنټرول وکړو.
ډاکټران وایي په کلیوالو سیمو کې شدې او ماشومان په دې ناروغي زیات اخته کیږي. دا صابې ناروغي او ډاکټر انجم فاروق وایي په هغه سیمو کې چې زیات شدې د مرګي په ناروغي اخته وي علت یې دا وي چې هلته شدې له ډیرو کورونای ستونزو سره مخامخ وي.
خواتین می یې زیات
په شدو کې دا ناروغي زیات ده، خو خاص سببونه نهسته مګر لشو د سر ستونځ ډیرې وی. یو خچنا روغ سي درملنه نه کیږي، بل دا چې دوی د شرم او پیغور لامل دا ناروغي پټوي. تر ټولو لوی وجه دا ده چې په مرګي اخته مېرمنو مندوار سي نو درمل خړل پریږدي او بیرته د مرګي دوري او ټکانونو ور باندې پایل سي. ډاکټر وايي ډیر خلک چې د مرګي په ناروغي اخته وي نو دوی پیړای کوډي بد اروا یا لونتوب وګڼي او د درملنې پر ځای تاویزګرو ته ورسي چې ناروغي پسی وجده سی دا اصابی ناروغی و یو بل متخصص ډاکټر امان الله کاکړ وایی دا مرگی ناروغی لطبی درملنی پراتا پا دمونو تاویزونو نختمیجی لده میو پشتل چی آیا چو فیصد خلق با دا مرگی ناروغی دا درملنی پر زی تاویزگرو او دمگرو تا ورزی دای وایی
کزه در توایمه چی ترسم نیمینه زد شپیتو فیصد خلق در توایمز مجا اکثر مریضان چی دقیق خواهد زی دا هر مرض غدر پوشم خالی دا یو نا چی مرگی دا کار شکار ندی چی اقیق خواهد مریض بلار سی باید سیستم پا ارزان طریقه بایندی که خاص پر گورنمنت سیتاپ کی او شزای ډاکټر پیدا کی پلاته باندې پر ارزان باندې علاج کیږي نو باید سهاله تورس کله کله معمولی دوا باندې چې هغه په گورنمنت هسپتالو کې ستا که هغه د کلی هسپتال دی بیا چې د حالت هم نو ټیګرال ورته وي ټیګریټال ورته وي نو دا دوا کده ته حالت ملاوږي کم اس کم یو ورو کوشش وکړه
ډاکټران وایي په پاکستان کې د مرګي ناروغي د زیاتېدو یو بل سبب دا هم دی چې په دې هیواد کې د اعصابي ناروغي متخصص ډاکټران ډیر کم دي وایي دا مهال چې په ټول پاکستان کې د مرګي د ناروغانو شمیر 2 میلیونه دی خو د درملنې لپاره د اعصابي ناروغیو ډاکټران یوازې 200 دي
په داسې حال کې چې آیفون او سامسونګ موبایل کمپنۍ هر کال نوي او عصري سمارټ موبایل فونونه راباسي نوکیا کمپنۍ پلان لري خپل یو پخوانی سخت موبایل په نوي بڼه وړاندې کړي رضوان مراد په دې اړه د انډیپندنت ورځپاڼې راپور وړاندې کوي
نوکیا غواړي یو ځل بیا خپل یو پخوانی سخت موبایل تلیفون چې یو وخت په نړیواله سطحه زیاتو خلکو خوښاوه مارکیټ ته راوباسي نوکیا درې دیرش لس موبایل سیټ چې ښایي ستاسو هم لومړنی موبایلو په نوې بڼه د موبایل تلیفونونو په نړیواله کنګره کې وړاندې کیږي دا موبایل تلیفون $950 بیه لري او ټاکل شوی دی چې ایم ایچ ڈی کمپنۍ یې بازار ته راوباسي ایم ایچ ڈی یو فنلنډۍ کمپنۍ ده چې د نوکیا سخت موبایل تلیفونونه په نړیوال مارکیټ کې پلوري نوکیا درې دیرش لس ډوله پخوانی موبایل تلیفون په داسې وخت کې د موبایل نړیوال مارکیټ ته بیا راوځي چې آیفون او سامسنګ په نوي او عصري سمارټ تلیفونونو سره د موبایل تلیفونونو په ډګر کې بېساره شهرت او ارزښت موندلی دی نوکیا درې دیرش لس ډوله موبایل تلیفونونه د لومړي ځل لپاره په 2000 میلادي کال کې راووتل او د یو معتبره ګرځنده تلیفون په توګه یې په نړیواله سطحه ښه مارکیټ پیدا کړ نوکیا کمپنۍ وایي په نوې بڼه بیا مارکیټ ته وړاندې کیدونکې درې دیرش لس ډوله موبایل سیټ کې به ساعت د حساب مشین د یاداشت ساتلو لپاره لس ځایونه او د سنیک مشهور ګیم په ګډون څلور لوبې هم ځای پر ځای وي د نوکیا سخت دا موبایل اوس په امازون آنلاین پلورنځای کې هم موندل کیږي ایم ایچ ڈی کمپنۍ به د نوکیا درې دیرش لس په ګډون نوکیا 3.15 او شپږ موبایل سیټونه هم د موبایل تلیفونونو په نړیواله کنګره کې وړاندې کړي
لارزوان مراد مو واوریدل چې نوکیا موبایل لن کړی دی د درې دیرش لس سیټونه به بیا بازار ته راباسي درې دیرش لس سیټونه هغه سیټونه وو چې په افغانستان کې د ډیر کلکوالي په خاطر خلکو د سنگ پای لقب ورکړی او هرومرو په افغانستان کې بیا هم ګڼ مینوال ولري په همدې سره رسیږو د پروګرام پای برخې ته البته 2019 پروګرامونه تاسو ته خبرو لومړی د ساينس او ټکنالوژي پروگرام بیا د ازادي او ریدونکو اونیس پروگرام
خبریاست یو تازه څېړنه شی چې د انسان د سترګو په اندازه کې تغییر نه راځي په دې څېړنه کې چې د کورنل پوهنتون څېړونکو کړې ویل شوی چې له درې میاشتنۍ راوروسته تر لوینې پورې د انسان د سترګو اندازه نه بدلیږي او په ټول عمر کې د سترګو اندازه یو شان پاتې کیږي حال دا چې د عمر له زیاتېدو سره د لاسونو پښو پزې غوږونو او د بدن د نورو غړیو اندازه لویږي د کورنل پوهنتون د عصب پیژندنې استاد هوارد هالند د مور په رحم کې د جنین او له زوکړې درې میاشتې وروسته د سترګو د ودې څرنګوالی مطالعه کړی دی د دې څېړنې په نتیجه کې دا هم څرګنده شوې چې ولې د انسان پر ماشوم یا نوزیږي د هر چا مینه راځي د څېړنې په پای کې ثابته شوه چې د ماشوم سترګې د هغه د بدن له نورو غړیو سره تناسب نه لري او همغه د ماشوم والی سترګې تر لوینې پورې په یوه حال پاتې کیږي د دې څېړنې پر اساس د انسان د سترګو اندازه تر پایه همره پاتې کیږي چې په درې میاشتنۍ کې وي په زړښت کې د بدن او مخ په غړیو کې تغییر راځي د سترګو ترمنځ فاصله زیاتیږي خو د سترګو خپل اندازه نه بدلیږي په دې چرنه کې همدار سرګند شوی چې د وخت په تیری دو د انسان غژونه د مزکې د جاذبه لکبل لاندې خواته زړیږي او کېده شي په علت د غژونو اندازه لوی شي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو نه کې هلا او پیرزوی نیمه ومني داونه بیا هم ستاسو د ډیرو ټلیفوني پیغامونو سره راغلی چې په نوبت سره وي وورو. البته ستاسو پر پیغامونو تبصره نه کیږي، نن به یوازې ستاسو څخه وورو او هله د چې چارواکي هم ووري. لمړی د ننګرهار ولایت څخه دی وورو ژغ ورو چې څوي.
بریا السلام علیکم. جان محمد ایم د ننګرهار ولایت غنیخیل ولسوالۍ مارکو بازار څخه. دلته په مارکو بازار کې د خوراکي توکو په برخه کې تر ټولو کوچنی بازار خو د بورډرو غټ کاروباري مارکیټ دی. حکومت دې مخنیوی ونه کړي نو یو بد حالت سره به هیواد نور هم مخ شي. دلته عام خلک او دکانداران د پوریانو د غلاو د کولو څخه شکایت کوي. ډېر سخت مشکلاتو سره خلک مخ کړي. په دې هیله چې موږ ټول چارواکي زما د آواز واوري او په دې اکړه غور وکړي. وسلام.
ازادي ټوکر کوم تیمارینی سلام منور سیر پاس ما سلام ما تیغام دا غری د سرې مې چې جنران څخه د کندا د میوان په لوسه د کورو د انمن د خبر ماجرم په چر وته لی په لو پنده د اکتوبر غلی نمان نشته سی وی پرچې په د سی بیا ور شو چر کوي یا پرچې نه توسل سی وی چې دا راس کار کوو. څو څل په پنده د اکتوبر لو نن موږ خلای سولې تر پای پر میوان نه لچ په دنګ مقام یې یو د غلری هغه دی وستیا ار کار با سر کیمره په لاس کې شامل کوم کې د ماجور سر اتو کې سم نه کې چې راوړ کې د لیدو ته بيږي خپل څه کې د ماجور کې بږي په سر پیسې د تنزور پیسې د وړي نو په دغه ول سوال کتاب ولا کې زما دې د خوای شي چې بشو د ول سوال باندې وګورئ د مستر غام په وړي د مګ وزیر ومني نو دې په احترام وسلام.
السلام علیکم. زه د ایمان د ولایت څخه د استاد خبره کوم چې دغه د سرکار پر ولې باندې دغه چارواکو مو ډیر فاجعه کړی و. دا د ایمان ولایت نوې والي راغلي دوه درې واره دوه دغه تخویت تاثیر نه دی پر کړی. موږ دا غوښتنه لرو چې دا استادان اخر بیا مظاهره کوي یا به دغه چارواکي د جزا ورکړي ملي ورته راغلي دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حقیقت لازم خکپان څخه پیغام پرېږدم. خشپان په لوسوالي کې د ټلیفون خادي ډېر کم دي. ام دې کبل دې خلکو مله مشکلات سره مخ دي. چې دې مسولین دې هغه صحیح ده کوي چې دا وقته ډېر توجه کوي. والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. زنه سم شهید زاده زابل ولایت خشپان ولسوالي تربن کلیزه خبره کومه. محترم او مور له حکومت څخه دا خواهش ده چې زابل ولایت خشپان ولسوالي کې مشکلات پر پلو پر راتونو باندې پلونه نشته نو د تاغه پلونو د غولو لپاره چې کوم کوم مشران قرار دي مرکزی ادارې او وزارت خلاص کې شته ادارې ته رجوع کوي باید هغوی غوښتنې په ورین تندې ومني او پر دغه پلو کې هغوی ته کومک ورکړي تر څو خشپان سترام دغه پلونو باندې مشکلات لري دا کمش مننه.
زه د ویلې چې روزګان او چې دونکی د مرکز ترین کوټه خبره کوم په سره کله او پیروشه او خرما په علاقه کې تقریبا 1500 کورنۍ د جنگ د حالت څخه د ځاسي د شي ډیره سخت حالت او وسلوال او حکومت یې د درنې سلاوی استعمالي چې 3 کیلومتر لري ځا خلک گزارت نشي کولای. دا به مرسته کوو دا مجاس ولې نه مخکې دي نشاته دا څلور میاشتې کېږي چې دا عملیات روان دي. ټول ولس د ځاسو لري تقریبا 4000 کورنۍ وز د جنگ د ساحو څخه کمربندي ساحو څخه تللي دي. موږ به نسو کو دا څنګه مجاس ولې په دولت کې ډیر مخالفتونه سته نه عملیات شو چې د پرشال واسې مخکې نشي کولای او څخه کار خپل کېږي. ټول ولس په آزاد دي کښ کولای شي نشي کولای شي. ما دا پیغام چې موږ به څو وخت دا عملي.
بلی السلام علیکم. زه قدرت الله د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ سره سایستر په تمایز کې ما وروره د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ کې وروره دا ول ورونه ډیر لوړ دي. د کندهار ولایت خصوصا د کندهار ولایت کې بیا په میوان ولسوالۍ کې وروره زنه د کندهار ولایت د والي صاحب او د نور ټول مشران څخه یې لوړ ځلرم چې دا کوم ځوانان د خارج روان دي او د دینانو او د کدا او بو کې د فرانسوي او د تدامن کوپ دریاګو کې غرکیږي او دا به وړي د ځوانان چې ګرځم ما حجرت په ستونزه اخته دي. دا ستونزه خبرونه ته 2 لک 1 لک په 12 لکه 13 لکه دی او غریب سړی د دې واسو په ان لري خامخاب وروره داسې یو مشکل ته خپل ځان ورکی وروره ک ته موږ ارمار وروره وروره موږ روزانه چې د مت وطن کې 300 افغانۍ د وروره هر سړی خپل د کوه گزاره او دغه کولای شي او نو دا نه کولای چې بار بیا به دغه 12 لکه او 13 لکه خپل ځان څخه ورکی وروره د بیا خامخاب بار مواد مخدر ته مخه کوي یا وروره شي توک ته مخه کوي یا بروی نکیږي یا به دې وروره د یونان په اوبو کې به ډوبې مهاجرت ته به مخه کوي زما وروره زه د ټولو مشرانو څخه دغه داخلي ارزو لرم چې دغه ته یو قانوني حد کښېښول سي دا بېخي د اسلام او د اسلام د شریعت او د قانون څخه وتلې خبره ده دا د دې غریب ورور په واسطه نه ده پر وروره نور د شایسته احمد نسم السلام علیکم
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زاد مخان حمدر بن لبنان د کلاشر اوسیدل کم د څلور ورځې کې چې زه په کندهار کې د کابل کندهار مونږه اداره کې بند پاتې يم نه سړکونه جوړېږي نه پلچکونه جوړېږي نه پلونه جوړېږي دا ولې موږ تاسو په ولایت کې کابل د کندهار عمومي روډ لار وخت نه وخت دغه سیستم سره خامخا کېږي دغه د کابل چې دي څلګونو کسان مسافر دلته چې شادریش وکړي شادریش وکړي چې یاش وکړي موږ غواړو له دولت څخه چې له کابل څخه تر کندهار پورې غوډل کړي د پلچکارو د مات سړکونو د ماتو د دې څخه رغونه وکړي روغي کی او کله چې کولای بیا د دخله بل هغه متوانه د پیسې نه اخلي نه کې پیسې مخلي او غاډه نه خوري نو موږ ته د پریرې ته موږ په خپل جوړو موږ په خپل رغو موږ په خپل سمو نو نن دا شو اخمنې تم د خدای په امان لا ازادي راډیو زنده باد موږ هر پیغام تر هغه خپل جوړه سوال ده چې موږ غواړو
سلام علیکم زه زهیره زه دا زادې رادیو څخه یو جان مننه دا یو پیغام درمه چې د نوزاد ولسوالۍ خلکو ته د کار پیدا کی دا زادې رادیو څخه یو جان مننه زه شوري خبرې کوم د نوزاد ولسوالۍ څخه دا یو پیغام سره رمه چې دا زادې رادیو کې د ازما پیغام نشه چې اسمانو زورې وسلام
بلې السلام علیکم زه محمد وکیل درازګان دی ولایت د چرچینو د ولسوالۍ څخه تاسو سره د ټلیفون په لیکه کیم ما ده محمد ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبد الله څخه داهله ده چې زموږ په روزګان ولایت کې د مخابراتو شبکو سیستم ډیر کمزورې شوی دی زموږ د دوی څخه داهله ده چې دغه سیستم یو څه فعال کړي وسلام په احترام
سلام علیکم زه د ایمن ولایت تخصص سره په اړیکه کې ما نو زموږ په دغه کې په ولسوالۍ کې د نوی ولسوالۍ کې ډیر بارانونه شوی دي وعلیکم السلام زموږ سره مرسته وکي والسلام
بله السلام علیکم حکیار به هلمند ولایت سنگین د ولسوالۍ څخه تاسو څنګه وم وروره د هلمند والی خدمت د خواهش چې د اټوري آینه کې د سرګو خلیره ک دلته اروزه فلصحاو ملکان مری موږ نه طالبان نه د پنجاکان هغه محترم کرمان صاحب لا ومنل چې دا ملکان مړی دي تا ولې دا څوري اینه چې پر سترګو یې شې دي چې ملکان مرګ یو بل نه مني له دا غاجي صاحب کور یار لاس کا څه شي دا د کاری په کور کې اته کا څه شي دا د بل په کور کې یو نه کا څه شي دا ته ولې سترګې دي دا چې پټې نه ولې ځار دې سم دا شنې سترګې والسلام
بله ته هم سلامونه ونه کې کرامات می ومنه محمد خپل واکه د فرا ولایت څخه د موږ په فرا ولایت کې دا پن ول جوړې جوړې د فرا بخشابات باندې فرا رود بخشابات باندې نو تا او وکړي چې تر اوسه پرې کارم نه دی شروع شوی د فرا ولې ویل دي چې موږ یې کار شو کړی دی یاندې تاسو باور وکړي چې تر اوسه پرې دې کار راځي خاص نه دی شروع شوی نه یو خلم دا چې افغانستان دی که تر څو کې طالبان ورونه دي که ځینې دي زه ودې چې خوښ کوم ځکه چې د خپل په د ایران په دغه کې کټه دي خپل افغانان ورونه دلته تر کوښښونه لاندې کې چې د فرا بندونه چې ځکه چې تاسو موږ د فرا وايي او دوالو کټالب دی که هر څوک دې هر ورور به کول څه په باور او ته چې دلته ټول غریب خلک دي حیال ته د ماشام نورې هم باور وکړي چې موږ نو سپیدا کولای په شواجه باندې کارونه نه ستې کاری دي چیرې دا
د فراد او جوړ سي باور وکړي چې دا غبا د منځکا به دا ځکه کده بکوا داشتي کده ټول د فرارو دي که هر ځای من باور وکړي چې دا به کټل کول ځاشي.
هلو السلام علیکم ولایت زابل د ولایت څخه افغان د ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. څخه افغان په ولسوالۍ کې نه یو صحي مرکز لرو نه دي روغتیایي خدماتو یو شی لرو باید چې په دې عقله کې عامه چې خاک افغان له خلکو سره یو مشوره یو مرسته وکړي په ټول خاک افغان په ولسوالۍ کې یوه قابله ډاکټره موږ نه لرو د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ هلته که راغلی یم هغه د ډاکټرې له یو مریض له 2000 روپۍ وړي خلک یې دومره غریبانان دي ولاکه د مقام مقام پیدا کوي د ګیس ګیس پیدا کوي. وسلام له ازادۍ راډیو نه ډېره مننه دي ما پیام چې اتمن نشر شي په احتراق.
هلو سلام علیکم زه عبدالولید غزي له خوتانه څخه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې نن د پنځمه د کندهار سره وتلي چې هغه بباره کې ورته دایېږم جوړ د غزي د کوټاله څخه شوسوي حکومت دغه نه بے پروا دي که څه هم ټرام ولاړې څوک یې خیسې څوک څه دوی داسې ویي چې ما ځای موټر ولاړې شي هغه څه دا نه شي ویلی نه حکومت خو چې راځي نه شي چې هغه د لاس وباسي چې اکلی چې هغه هم ټرام خو هسې نور خو لارې نه صفا کوي سدونه قدر خو دې چې دغه دا موټر نه شي تللی دغه مستان خیر ته ودرېږي نور لار راایلاکې سړي په خلاص ووتله.
نورګل شفق د زابل ولایت خاکابوان ولسوالۍ د سربن له کلي څخه در سره په تماس کې یم. زموږ د خاکابوان د ولسوالۍ لارې انتهایي زیاتې خرابې دي. ټولې بارې دي د بیا سړکونو بې خبر وکړه سوي دي هغه اوس په دابارو د واورو کې نړېدلې دي نو لحاظه څو ځله واوښتلو او د ازار ټولې خراب دي. یو لودر غواړي چې لودر تیلو مصرف حکومت په غاړه واخلي انشاءالله تعالی دغه ټولې لارې رغېږي. باید په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه چټک شي. او السلام علیکم.
السلام علیکم زه حسن خان له کندهار ولایته معروف سوالي سره تاسو په تماس شم. زما د ورپول شوا ستدا هیله ده چې موږ د معروف سرک ډیر زیات خراب دی. دوه واره موږ د سوې د زیات په پیسې او باید پر وې خوري نو موږ د دوه کنټرول دي په څلور غاټو کې نه زما د ورپول شوا ستدا هیله ده چې سرک راپور کې. والسلام.
زه مقبول جګړنې او دې زمو نو نو چې څنګه تر کې افسرم زمو یو روز زه خوښو بل اخر په خیر کاته شو او دا هغه د تقاوت په خاطر باندې لاړم امیر شوه تقاوت ته چې جن څنګه او خلکو مونږ سره ډیر بد بد خرجه کوي ډیر هغه خیر کاته شو ولا څه ورته هغه مونږه تقاوت په څیر وختلې مونږ ته پیښې نه دي نو په چیرې نه کوي مونږه تقاوت دا مسلې نه شي ځکه هلته کمپیوټر او هغه خراب شوی څه خبره وکړم خبره نه وکړم من څه شي نه لرم ظلم روان دي د خدای په لحاظ قرآن په لحاظ زنه قبلان ځلنه ما او څنګه څنګه یو څه خدای نه لرم او دا خلک موږ څه په اړه څه وکړم نو دا څنګه څه شي نه دي دا تاسو نه عارف وکړم خدای ته ما
زه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته درول کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مرسته تاسو شهادت غواړم موږ زابل ولایت نورک په سیمه کې نورک یعنی له مرکز د شاجی ولسوالۍ پورې سړک په دوه اندازه خراب شوی ده. ټول موټران تقریبا په دې سړک کې سیګار وغنه پاتې دي دا ورکشاپ ته ځي. نو زه له محترم مسؤولینو څخه هیله کوم چې دغه سړک ته توجه وکړي. ډېره مهرباني به مو وي.
السلام علیکم عبدالله رضابل خاک افغان څخه خبره کوم. له خلکو څخه هیله کوم چې د سړکونو په جوړولو کې له حکومت سره مرسته وکړي. دا یوازې د حکومت په وسه نه ده نه د وظیفه ده دا دوی یو مسؤلیت دی. باید چې دا کار دوی په برخه وکړي ترڅو د نورو مسلمانانو لپاره اسانتیا شي. السلام علیکم.
السلام علیکم. احمد زابل خجافان ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د ملکي تلفاتو کچه راکمه کړي ځکه چې سنګین کې ډېر تلفات رسولي دي. باید تلفات او مخه ونیسي. سلام.
زه غواړم چې په افغانستان کې ډېر کامیابي راشي او د افغانستان وطنوال ډېر وسا شي او د جنګو څخه په امان شي. ډېر جنګونه شوي دي په افغانستان کې او زموږ ولسوالۍ ډېره سخته معاصره ده او ودې ته و خپلو کارو ته نه اخلاص. حکومت دا غوښتنه ده چې دې ته په دغه ولسوالۍ کې عملیات شروع کړي او طالبانو ته پته ورکړي. وسلام.
السلام علیکم دا پیغام درور راغلی ورور ولت نو خو مر سره مرسته وکړه نه دا وکړه نه ها وکړه کوم یم در بازار دی او مر ما جر راغلی نه خاص لرو نه خو راکی مو وات لرو نه دال لرو کوم یم د ولج د لاس مړ سو په کندو سو لای ته ځګیر دوه شی څو کم کاری مر سره نه کی چې نو کول لږ ډیر کومه کا سره نی حکومت کی نی عوام نی رایت کی مر سره وګوره
السلام علیکم سجما تخار ولایت سے دن کے زمږه لا ډیر خراب نی ماجر د پاکستان راغلی یو ډیر در په در یو ز په سی را خورا کې واده ته چر سوړې ده بل سره راغلی نه ګرم لباسونه نه یو شین در په در خاک به سری موږ سره دولت نه موشن نه چې کومه کړې خدا حافظ السلام علیکم
من نن وروره تاسو ټول شکایتونه مو واردل په دې هلی چې چارواکو هم ریدلی وی او هر ستونزې ته پاملرنه وکړي او د حل لپاره اقدام وکړي دغه راز مننه کوم د خپل همکار تای روشان څخه چې تاسو د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې سره ډیره همکاري کوي مخکې تر دې چې د خپل پمانی وکم دا یادونه کوم چې دغه پروګرام یوازې تاسو دوستانو د راغلو تماسونو پر اساس جوړیږي او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بیا هم د خبرونی په پای کې د ټلیفون شمیرې درته اعلانو در سره ویلې کې مشت زنګ وي او خپل شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي ازادي رادیو خبروي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 وسوه 0 3 4 1 شپېته او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5